افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د ولسمشر وایان وای ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر څو مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستي. د اورزغان په مرکز ترین کوټ کې سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو بیا غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
اوریدونکو مازیګر مو بخیر. پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته د ناټو ځواکونه وایي په ازره ولسوالۍ کې د غوث ناتر ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د هرات سلګونه اوسیدونکو، دینی عالمان او د مدني ټولنې فعالانو نوې غونډه وکړه او د جګړې له دواړو خواوو یې د اور بند غوښتنه وکړه. او پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. پوره خبر نو اوري. د ناتو ځواکونه وای د لوګر پازره ولسوالۍ کې د غوث ناتر ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو او د 14 پولیسو د زخمي کېدو په اړه رپورټونه چیړي. وسوالو طالبانو تیر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې چارواکو په وینا د نن ورځې تر ماپښین لا روانه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې پازره کې امنیتي ځواکونو بیګا د غوث ناتر ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. رحیمي ویلي نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره الوتکې استولې به خو تیروتنې کړې او امنیتي ځواکونه بمبارد کړې دي. نصرت رحیمی پر دې پېښه خوشنۍ څرګنده کړې وه. هغه ویلي چې وسوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلې دي. په دې اړه طالبانو څنګه دی ویلي؟ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان صادر کړی او ټول دولتي مامورینو ته امر کړی چې د انتخاباتو پروسه کې له لاسوهنی جدا ډډه وکړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری نن په کابل کې رسنیو ته وویل
مقامات منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی اهم از ادارات ملکی
د وای مقامات منصوبین او د دولتي ادارو کملکی دي او نظامی دي ټول منصوبینو ته سپارښتنه شوی ده چې په انتخاباتو کې له لاسوهنی جدا ډډه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په دې فرمان کې هم د امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د رای ورکونکو او کاندیدانو ښه امنیت ونیسي. د یو بل خبر لمخه د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو پر بهیر له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې لپاره پر روانو هڅو هم درس په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پړه د صلاح او مشورې بهیر پیلوي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې ولسمشر غنی به راتلونکي ونی پر دې دریو مهمو مسلو د سیاسي ګوندونو د شتو د سازمانونو د مدني ټولنې او رسنیو له استازو سره د خبرو او د هغوی د وړاندیزونو او نظرونو دارویدو بهیر پیل کړي. د هرات سرګونه اوسیدونکو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې فعالانو نن په غونډه کې د جګړې له دواړو خواوو ته اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې حاضرو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او خوشبیني څرګنده کړه چې د سولې لپاره هڅې به بریالۍ شي. د رپورټونو په حواله نن له هراته د شلو داسې افغانانو د سولې حرکت هم پیل شو چې په جګړه کې زخمیان او معلول شوي دي. دا کسان به په خپلو ویلچرونو کې تر کابل او لاړ سي. د سولې لپاره د دې حرکت یو غړي محمد موسی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې تر کابل به زر کیلومتره لار ووهي او په هر ګام کې به د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تاسی ازادي راډیو اوري. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پایل شو. په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې پرونی د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نشي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل څه نه بلکې نړیواله سوله غواړم. په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ دې پریکړې سخت مایوس کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هره هڅه به وکړي. د روسیې صدر اعظم ناټو تړون ته نن خبرداری ورکړ چې ګرجستان ته په دې تړون کې د غړیتوب ورکول خراب بحران ته لار ورکولای شي. دیمتري میدویدیوف پرون د روسیې له یوې راډیو کمرسانت اف ام سره په مرکه کې دا خبرې کړې چې نن خبرې سوې دي. هغه ویلي چې په ناټو کې ګرجستان ته غړیتوب ورکول غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښولی سي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره میاشت بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د ناټو غړی شي، خو دقیقه نیټه یې لا نه وه څرګنده کړې. په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د روسیې د صدراعظم خبرې نن خپرې شوې چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې له لسمې کلیزې سره برابره ده. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په اومه جنوبي اوستیا ته چې ورڅخه جلا سوې ده پوځیان واستول څو دا سیمه د روسیې له پلویانو بېلتون غوښتونکو ونیسي، خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په څو ورځو کې ماته ورکړه. او د ازبکستان د پولیسو د یوه لوړ رتبه افسر مشکوک قتل په هغه روغتون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تېرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. رپورټونه وایي هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پېښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک قاتل د دلشاد اکرموف تر لاس لاندې مامور و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د څېړنو تر بشپړېدو پورې پر دې مسله خبرې نشي کولی.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر څو مهمو مسلو خبرې پیل کړې او د هغوی مشورې اخلي.
موضوع دومی که سرش مشوره میشه در این جلسات موضوع پروسه صلح است و موضوع آتش بس احتمالی در روزای عید قربان است.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسله والو طالبانو بیا غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
هغه زما اوستا قبله د هغې خواته ما ورته سجده کوو، د هغه ځایه چې دا آواز پورته کېږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي، کړي د هیواد امنیتي وضعیت لا خراب شي او پر راتلونکي افغانان بې باوره شي. د کورنیو چارو وزارت د خبر اعلان او رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي د په سلګونو قضیو د څېړلو خبر ورکوي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدراعظم څوکۍ ته نومول شوی او پر تهران د واشنگتن لخوا د لګول شو بندیزونو لومړی پړاو سرلننه تطبیقیږي. ازادي راډیو اوري د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو سولې له طالبان سره د احتمالي اوربند او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو په مقصد له سیاسي ګوندونو عالمانو د ښځو له شبکو د انتخاباتو د څار له بنسټونو او د غراز رسنیو سره مشورې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د ولسمشر ویان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هارون چخان سوري د غراز وویل چې له دغو مشورو وروسته به افغان ولسمشر د حکومت د صلاحیتونو په چوکاټ کې پریکړې کوي. نور حاله ده ازادي رادیو خبريال خان محمد سین پرپورت کوي.
د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل ولسمشر د هواد له مختلفو قشرونو سره مشورې پیل کړې دي. خاغله چخانسوري وای رانه انتخابات او پر اغیزمن سارنه د سولې د پروسې او له طالبانو سره د احتمالي اوربند په اړه اندېښنې او وړاندیزونه او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل هغه موارد دي چې ولسمشر په حق له مشورې کوي. د ده په خبره په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په راتلونکي نئی کې په دې حق لا د رسنیو لاستازیو د انتخاباتو د سار له بنسټونو او دینی عالمانو سره وویني.
کدی بخش اقشار مختلف با پیشنهادات مشخص کومین بعد از
په دې برخه کې به بیل بیل قشرونه لا ځانګړو وړاندیزونو سره راشي. وړاندیزونه به جمع باندې شي او وروسته به چې هر څه د حکومت صلاحیت وي تصمیم به ونیول شي او هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پورې اړه لري هغوی ته به وسپارل شي چې په خپل کړنلارو کې په پام کې ونیسي.
د ولسمشر ویان وویل احتمال لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې له طالبانو سره اوربند وشي. د وویل د ولسمشرۍ د ولسوالیو د شوراګانو او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خوا تر دې اعلان کړی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د روان کال د میزان په 28مه او د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو هغه به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 وشي. د ولسمشر د ویان په خبره خاغلی غنی مخ کې لدی ل 350 راجستر شو سیاسي ګوندونو سره لیدل او د غلړی لا هم روانه ده. په ورته وخت کې ځینې سیاسي ګوندونه د ولسمشر دغه اقدام ستایي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر سره د سولې او د طالبانو سره د اوربند په اړه هم خبرې کړې دي.
ډېره ښه خبره او نیک اقدام دی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره بیني او د لویو ملي موضوعګانو په اړه ورسره خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د خبرو په لړ کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځینو دولتي کارکوونکو او منصبینو د لاسوهنې د مخنیوي په اړه یو فرمان هم صادر کړی دی. په فرمان کې راغلی چې امنیتي ځواکونه اجازه نه لري چې د نومونو د ثبتولو او د رایو د شمیرلو مرکزونو ته ننوځي. په فرمان کې دا هم راغلی چې حکومتي چارواکي حق نه لري چې له دولتي منابعو نه په استفادې سره د ځان په ګټه یا د نورو په زیان کار واخلي. همداشان فرمان وایي چې امنیتي ځواکونه باید د رای ورکولو او د رای شمیرلو مرکزونو ته د دولتي منصوبینو د ساتونکو او غیر وسلوالو ټوپکوالو د ورتللو مخه ونیسي. فرمان دا هم ویلي چې که څوک سرغړونه وکړي امنیتي ځواکونه مکلف دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغان ولسمشر د ویان د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل چې نن یې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي چخانسوري وویل چې افغان ولسمشر په وروستیو کې د انتخاباتو سولې له طالبانو سره د احتمالي اوربند او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو په مقصد د سیاسي ګوندونو له مشرانو، عالمانو، د ښځو له شبکو، د انتخاباتو د څار له بنسټونو او رسنیو سره مشورې پیل کړې دي. دغه راز د سولې په اړه مو هم واورېدل چې ښاغلي چخانسوري وایي چې ښایي لوی اختر په مناسبت بیا اوربند اعلان شي. د اوربند موضوع هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا په مختلفو لورو بیا راپورته کړی ده. دغه راز د اوزګان په مرکز ترینکوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو بیا هم د اوربند موضوع راپورته کړه. په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې جګړه ودروي. له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دغه سول غشتن کې د سې شنبې په ورځ په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې راټول سوي وه. د دوی شمیر سلګونه ته رسېدی درېیمه برخه یې مېرمنې وې. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شوو فتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د دیني علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل ملاتړ وکړي.
هغه زما اوستا قبله د هغې خواته ما ورته سجده کوو. د هغه ځایه چې دا آواز پورته کېږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینان که دا هم د امریکا په خوښه فیصله یې، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کې سرخوم څه کې ورسه اوله غرمین شریفین آزاد. موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی، او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه. وایي ویل که غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. دوی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان یې افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: ای ما پیغمبره، که چیرې دغه مخالفین رجوع کوا صلح ته، تم میلان ورجوع کوا صلح ته، ټول الخونو باندې دا غږ کوون چې د دې میاشتې په را رسېدو سره د دې حج مبارکو په میاشت کې راسي ورونو وربند وکړو.
په یاد غونډې کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه پیتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. له دې ټولو سره سره د اوروزګان والي محمد شفیق اسدالله سید بیا وایي چې په افغان دولت کې خپل یو شمېر لوړپوړو مشرانو د سولې مخه نیولې، او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیدای شي که اصلاحات پلي نه شي او په راتلونکي افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1969 کال کې تر مخکني کال یو څه لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې را روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به هم اقتصادي وده دوام ومومي او په 1400 کال کې به هم لوړه شي. نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره له بېوزلۍ سره مبارزه مهمه ګڼي. د افغانستان لپاره د دې بانک مشر شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي چې د پام وړ چټکه اقتصادي وده د قانونو د استخراج د صنعت، انرژي او د مخابراتو او مواصلاتو په سکتور کې په منظمې پانګونې پورې تړلې ده او همدې ته اړتیا ده چې ځوان نسل نارینه او ښځو ته داسې مهارتونه ورکړل شي چې د کرنې د سکتور او د کرنې د سوداګرۍ د ودې لپاره ورته ډېره اړتیا ده. د نړیوال بانک د راپور نور جزئیات د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالی او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي. دوی د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو و، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامنۍ او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ګډ مسؤلیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 و چې د تیر کال په پرتله 0.2 سلنه کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالي او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نورې هغه ستونزې بلل شوي چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او لابي وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک له ارزونو سره موافق نه دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم وچکالي په کرنې او په ټوله کې اقتصادي ودې بد اغېز کړی، خو وایي پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغېز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي. دی وی مونږ منو چې د افغانستان اقتصادي وده به تر فشار لاندې وي چې یو مهم لامل یې وچکالي ده، خو د نورو فکټورونو په اړه چې هغه انتخابات دي څرګندونې به له وخته وړاندې وي، ځکه انتخابات برعکس کولی شي له اقتصادي او سیاسي ثبات سره مرسته هم وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي روان او راتلونکی کال د افغانستان د اقتصاد لپاره مهم کلونه دي. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکټورونو چې کولی شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغېز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغېز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچه که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدلی شئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې زر قضیې د خبریالانو او رسنیو د شکایتونو په اساس څیړلې او عدلي قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو د تاوتریخوالي دوسیې د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې د شکایتونو په پام کې نیولو سره په دقت سره څیړي. کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ د خپلو اجراتو وروستی پرمختګ خبره په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو حملې بیا زیاتې شوې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په دوو پړاوونو کې تر څیړنو لاندې نیول شوي دي. د دغه وزارت د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس فرید افضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې د اجراتو د نتایجو د خپرولو په هدف په یوې ناسته کې وویل چې له 1301 لمریز کال نه تر 1309 لمریز کال پورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیې ارزولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې لیږلي دي.
یو زرو پنځه بیا قضیې بي چې د شکایتونو په اساس له ډیرو کلونو راهیسې ثبت شوې وې. پر دغو قضیو مو ګډ کار وکړ. په دې جمله کې مو اویا قضیې ځانګړې کړې. له دې جملې مو درې دېرش قضیې بشپړې کړې. په دې تړاو مو نهه شپېته کسان ونیول او اړوند څارنوالیو ته مو وسپارل.
ښاغلي افضلی وویل سربیره پر دغو قضیو له 1309 لمریز کال وروسته چې د حکومت او رسنیو ترمنځ د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ارزولو په هدف ګډه کمیټه جوړه شوه، درې شپېته قضیې لرو چې په تړاو یې سباندې شل کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي 1309 لمریز د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال سربیره پر دې د 1309 لمریز کال په لومړیو کې په کابل کې په یو ځان وژون کې برید کې 11 افغان خبریالان ووژل شول. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې غړې ده وایي چې دوی ته ټولې سپارل شوې دوسیې له قانون سره سمې څېړل شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وویل
دغو قضیو ته په جدیت او غوسه توګه رسیدګي شوې. محاکمو یې پر وړاندې حکم صادر کړی چې د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي عاملینو ته اشد مجازات تر 1600 کلونو پورې بند او نقدي جریمې شامل دي. موږ د دې شاهدان یو او دغه حکمونه پلي شوي هم دي.
د دې سره سره افغان خبریال مبین احمد موحد آزادی راډیو ته وویل اوس هم د دوی پر وړاندې د ځینو دولتي چارواکو د دولت د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا تاوتریخوالی جاری دی. د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د قضیو د څیړلو لپاره په 1309 لمریز کال کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم د حکومت او خبریالانو ګډه کمیټه جوړه شوه. په دغه کمیټه کې د افغان خبریالانو استازی حجت الله مجددي وایي د یادې کمیټې فعالیتونه د قناعت وړ دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او ایران وروستي سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه راپورونو ته مخه کوو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې د وروستیو پارلماني انتخاباتو ګټونکی ګوند دی پرون عمران خان د دې ګوند مشر رسما د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونوماو. عمران خان اړ دی چې د دې مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړي. نور حالې د سلیم محمد صالح پر راپورټ کوي.
د عمران خان لپاره به د شنبه پرس په پارلمان کې رایه چونه کیږي او دای هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی. هغه کاندید ته چې د اپوزیسیون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتي ورکړي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوی چې له کراچۍ څخه منتخب وکیل دی ویلي عمران خان د دوشنبه پرس په اسلام آباد کې د دغه ګوند په غونډه کې رسمن د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي ویلي د عمران خان نومول کېدل د ګوند د اکثریت غړي لخوا تایید شول. عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څیر لا اپوزیسیون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې پا په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند هم له هغو ګوندونو څخه دی چې وایي په تیرو عمومي انتخاباتو کې درغلي سوې ده. نواز شریف دا مهال د اداري فساد په تور د لس کلن بند سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. د ده ګوند د ده د ورور شهباز شریف لخوا اداره کیږي چې دی هم د دوشنبې په ورځ د اپوزیسیون لخوا په ګډه د صدر اعظم په توګه ونومول سو. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي ټینګار کړی چې اپوزیسیون به ونه توانیږي نوي حکومت ته کومه ستونزه پېښه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو. دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د 422 څوکۍ له جملې 115 سیټونه یا څوکۍ ګټلې چې اوس اړ دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. ګڼ وکیلان چې د جولای د 25مې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي. عمران خان ویلي چې د اګست له 14مې مخکې چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي.
عمران خان دغه راز له خپلې بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ویلي وو چې د خپلو ګاونډیانو یعنی د پاکستان له ګاونډیانو هند او افغانستان سره به اړیکې ښه کوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی هم هغه ته د مبارکۍ د پیغام په استولو سره هغه ته بلنه ورکړې چې له کابل څخه کتنه وکړي. دغه راز د افغانستان بل ګاونډ ایران پر ایران د امریکا متحدو ایالتونو بندیزونه سر له نن څخه بیا جاري شول. د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالرو ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. بیا هم نور حال د سلمه مسلې پر رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی د ایرانی ریالو بایا نیمایي ته راټیټه سوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولیده راوګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یو بهتره تړون د سلاکیدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی. خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. شغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کوم معنی نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا یې سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کیږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شایي په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغېزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو، د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي.
او اسمت ساروان به مو له دې خبر کې.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېر دودي هڅه کېږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پوري په 80 دقیقو کې چارجېږي په 10 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنۍ ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومترو مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنۍ مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی، خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
په همدې سره د خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د شپې له 2 بجو د سهار تر 2 بجو مه هېروئ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم. صدیقي صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، شما مانده نباشین.